ولقد عهدنا إلى آدم من قبل دل توفر ما يلشو چې د دین مخکې مون د آدم علی السلام نه هم وعده خستی وا د آدم علی السلام قصه مون په سورۃ البقره کې هم ویلی وا په سورۃ اعراف کې په سورۃ حجر کې بیا په سورۃ اسراء کې بیا په سورۃ کهف کې او اوس دلته نو دا شپږ ځله راغله او دا په قرآن کې اووه ځله راغلې ده اوس یو ځای پاتې شوه او یو ځل په سورۃ صاد کې راغلې ده او هر ځله د دې خپل یو ښکلی انداز دی نو موږ د آدم علیه السلام نه د دې نه وړاندې عهد اخیستی وو د عهد څه مطلب دی کومه وعده اخیستې وه الله تعالی هغه حکم چې الله تعالی آدم علیه السلام له ورکړی وو نو هغې ته دلته عهد ویلی شوی دی او هغه حکم دا و چې د دې ونې خواله به نه ځې او د دې څه مطلب دی چې د دې نه وړاندې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې یا د قرآن مجید د نازلولو نه مخکې نو عهد ولې وویلی شو عهد یعنی وعده چې ده نو دا په دوو برابر کسانو کې کیږي لیکن دلته الله تعالی انسان له عزت ورکړی دی چرته د الله تعالی ذات او چرته یو انسان د دوی خو هډو څه مقابله شته دی نه لیکن الله تعالی چونکې انسان له عهد ورکړی دی نو ځکه یې داسې وفرمایل چې ما د انسان نه عهد اخیستی دی چې تو دې ونې ته مه نږدې کېږه لیکن فنسیا نو داغونه هیر شول ولم نجد له عزما او موږ په هغو کې عزم بیا نه موندو یعنی اراده مو ونه مونده چې انسان ښه پخه اراده کړې وي ښه ډیټرمنډ وي چې زه به دا کار کوم داغونه ونه شول عام طور د انسان نه غلطي هم په دې دوه وجو باندې کیږي چې یا داغونه هیر شي او یا دا داغو په قوت اراده کې کمی وي هغه ډیټرمنډ نه وي نو ځکه په دې وجه بیا هغه غلطي وکړي یوه دا هم معنی ده په دې کې چې داغو اراده پخه نه وه یعنی مونږ کمزورې بیا موندو په خپله اراده کې او دویمه معنی دا ده چې هغو دا اراده نه وه کړي یعنی داغو د غلطۍ کولو اراده نه وه نو اولنۍ معنی دا ده چې داغو اراده مضبوطه نه وه او دویمه معنی دا ده چې داغو دا اراده نه وه چې هغه غلطي وکړي د هغو عزم نه و د غلطۍ د کولو یو وي هغه ګناه چې بندۍ ښه د پلانینګ سره کوي یعنی داغو اراده وي یو دا وي چې هغه اراده نه وي کړي خو بس غلطي ترې نه وشي یاد ورته نه وي یا حالات داسې جوړ شي چې انسان هغه ګناه وکړي او یا هغه ځواني او جذبات یې داسې وي چې غلطي ترېنه وشي او غلط کار وکړي او یا هغه په داسې مجلس یا ماحول کې وي او د بنده نه هغه کار وشي وروسته بیا پیمانه وي ستومانه وي چې یا الله دا مې څه وکړل حالات داسې جوړ شي نو هغه هیرېدل یا غلطي بل شان وي نو هغه هیرېدل یا غلطي بل شان وي او یو هغه وي چې بنده ښه د ارادې سره کوي چې نه نه زه به دا کار کوم دا ټیک ده چې زه یې کوم د هغې دپاره بهانې ګوري او ښه د ارادې سره یې کوي یو مثال به واخلو یعنی تاسو په خپل ذهن کې دا اراده کړې ده چې زه حجاب نه اچوم که د الله تعالی حکم هم وي خو زه دا حکم نه منم زه عبایا یا حجاب نه پسروم هسې به ګرځم یوې ښځې ښځان سنبل کړی وو کولې کړی وو او هغې وي چې زه به ښه په سینګار کې وځم او دا د بل ذمهداري ده چې هغه ځان بچ کړي په ما باندې هیڅ ګناه نشته ځکه چې زما خپل زړه ښه صحیح دی ګناه په هغه خلکو دی چې څوک ماته ګوري او په دې خبره هغې په ډېر طریقې سره بحث هم کوو نو دا یوه اراده ده پلانینګ دی ښه د پوهې سره هغه یو کار کوي داسې نه ده چې هغې ته پته نشته او دویم داسې سیچویشن دی چې تاسو په یو محفل کې ناست یې او ستاسو د خولې نه خبره ووته غیبت مو وکړو یا دروغ مو ووی سوچ مو نه و کړی او وروسته مو سوچ کوو چې یا الله زمانه دا کار ولې وشو دا وي یو کار د غلطۍ سره کول په دواړو کې فرق دی او د دواړو په ریزلټ کې هم فرق دی یاد وساتئ دا خبره چې کله انسان پیمانه شي نو هله هغه توبه کولی شي چې کله انسان ته خپله غلطي ښکاره شي او هغه وایي چې زه صحیح یم بلکې هغه وایي چې زه به آینده داسې نه کوم نهغبیه توبه طرفته راځي. خو که یو کار څوک د پوهې او ارادې سره کوي او یو بغیر د ارادې نه د بندنه وشي، نو دلته راغلی دی چې ولم نجد له عزما، د هغو اراده نه وه چې زه دا کار وکړم چې زه به دا خورم. او ولې ماته داسې وویلی شي، زه خو به ځمه په دې پسې، نو داسې نه وه بلکې د هغو نه هېر شوي وو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، چې کله مونږ فرشتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ټولو سجده وکړه سوای د ابلیس نه، ابا، هغوی انکار وکړو. او دا مونږ مخکې ویلي دي، اوس ابلیس چې کومه کارنامه وکړه، هغو چې کوم ګناه وکړو، د هغو نه ګناه د غلطۍ سره نه و شوی، بلکه هغه ښه د ارادې سره کړی و او پلانینګ یې و. ابا، یعنی تاسو ته څنګه پته ولګېده چې د شیطان هغه په غلطۍ سره شوی و او د آدم علیه السلام هغه د غلطۍ سره نه و شوی؟ ځکه چې شیطان د غلطۍ باوجود په خپله خبره باندې په کلکه ولاړ و، په خپله غلطه خبره په کلکه ولاړ و. مونږ په سوره اعراف کې مکمل ډیټیل ویلی دی. هغه الله تعالی ته وی چې تاسو د اور نه جوړ کړی یم او دې د خاورې نه جوړ کړی دی، او زه ولې دو ته سجده وکړم؟ زه خو د دونه بهتر یم. یعنی هغو چې کوم دلیلونه پیش کړي وو، نو هغو دا کار ښه د ارادې سره کړی وو او هغه په خپل غلط کار پیمانه نه و، توبه نه کوي. د هغو دا خیال دی چې زه ښه صحیح یم، خپلې غلطې خبرې ته صحیح وایي او هغه نه پرېږدي. لیکن ګورئ، دا قسمه ګناه چې دی که نه، ټیک ده، یو ګناه وي چې هغه د انسان نه وشي، بنده وغورځېږي، د هغو نه هېر شي، د انسان سره هېر وي، لیکن بیا توبه وکړي او الله تعالی ته ښکته شي، معافي وغواړي چې یا الله زما نه غلطي وشوه. لیکن ښه د پوهې او ارادې سره ګناه مه کوئ، په خپل ګناه باندې مه ودرېږئ، ځکه چې بیا د بنده نه د توبې کولو توفیق واخیستی شي او هغه ګناه په قص کوي او هغه ستومانه او پیمانه نه وي او هغه ته احساس هم چیرته نه کیږي، دومره سرکشه شي او ډیټ شي، او ځکه بیا هغه ته د واپس کېدو لارې هم بندې شي. نو همیشه دا خبره یاد ساتئ چې که غلطي درنه وهم شي، نو د هغې دپاره بهانې مه تلاش کوئ، په هغې مه ودرېږئ، مه د هغې دپاره اکسکیوزز کوئ. نو شیطان وي چې دا خبره د سره سنس نه جوړوي، دا ستا حکم چې دی، نو دا خو یوه داسې خبره ده چې زه د دې سره نه متفق کېږم، ما ته دا صحیح کار نه ښکاري چې ما له ولې دا حکم راکړی شوی دی، دا ما ته صحیح نه ښکاري. نو اطاعت هغه وي چې بنده خبره ومني، که هر قسمه حکم راشي، ما ته د دې په منلو کې مسله نشته، بس الله دا ستا حکم دی، نو زه به دا منم. کو د خاورې نه جوړ دی او کو د وور نه جوړ دی، هیڅ فرق نه پرې باسي چې د سونه جوړ دی، خبره دا ده چې حکم د چا دی. دغه شیان به نن هم زموږ په ذهنونو باندې شیطان داسې وسوسې اچوي، یعنی دغه شیان به نن زموږ په ذهنونو کې هم شیطان داسې وسوسې اچوي چې دا خو لاجیکل خبره نه ده. هر قسمه حکم چې د الله راکړي او زمونږ نه کېږي، نو شیطان به درته وایي چې دا خو 21st century ده، بیا داسې څنګه کېدی شي؟ یعنی رنګارنګ وسوسې. خبره دا نه ده چې تاسو د هغو په حکم باندې تلل شروع کړئ چې په دې باندې منده تلی شي او که نه شي، نو هغه حکم مه وزن کوئ، بلکې ګورئ چې دا حکم د چا دی او چې څنګه درته پته ولګي چې دا الله حکم دی، نو دیټس ایټ. بس بیا زما څه مجال دی چې زه صفایانې پیش کوم، زه د هغې دپاره بهانې تلاش کوم، جستیفیکیشنز ګورم، بس دومره ده چې د الله سبحانه و تعالی حکم دی. د شیطان مسله هم دا وه چې هغو دې ته نه کتل چې دا حکم ماله چا راکړی دی، بلکې د حکم په ژورتیا کې لاړو. اطاعت وایي ټوټل سبمیشن ته، عبادت خو هم دې ته وایي الله تعالی زمونږ د طرف نه مکمل سبمیشن پکار دی. د الله تعالی زمونږ د طرف نه مکمل سبمیشن پکار دی چې تاسو پوره هغو ته ښکته شئ، سبمیټ کړئ چې زما خپله سو مرضی نشته، چې الله ماله څوک حکم راکړی دی چې چې الله تعالی سو حکم راکړی دی نو دا صحیح دی. بیا تاسو څنګه خپل خدای وګڼو هغه چې تاسو د هغو په حکمونو باندې اعتراضات کوئ؟ دا خو بیا اسلام نه شو. اسلام وایي سبمیشن ته، اوله خو د الله تعالی سو حکم غلط کیدی نه شي. چې کله مونږ دا خبره ومنله چې هغه زمونږ رب دی او د هغو یو حکم هم غلط نه شي کیدی، نو بیا خو خبره ختمه شوه. زمونږ د دې وړوکي عقل سره مونږ د الله حکمونه وزن کوو، هغه تلو چې دا صحیح دی او که نه، دا زما دپاره کول فایده مند دی او که نه، ځکه چې زمونږ په خپل عقل باندې اعتبار دی که نه. او مخکې مونږ ویلي وو د شیطان په باره کې چې وکان من الجن، او هغه د جناتو نه و، هغه فرشته نه وه، او چې هغو له حکم ورکړو نو هغو انکار وکړو. اوس اصل خبره د انکار ده، چې څو وخت هغو انکار وکړو او هغه څه شی و چې هغه شیطان دې مقام ته ورسوه، او مونږ ته هغه ځای ته نه دي رسېدل چې الله تعالی حکم ورکړي او انسان هغه انالایز کوي او دومره غټ جرت کوي چې اوله به مونږ پخپله هغه حکم کولاوهو. او ګورو به که چېرې مونږ ته صحیح ښکاره شي نو وبه یې منو، ګنې مونږ یې نه منو. او لکه زه چې درته هر وخت ویم چې صرف د الله تعالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره داسې ده چې هغه تاسو بلایندلی فالو کولی شئ، پړنده باندې په هغې پسې تلی شئ، په هغې کې نه د عقل دخل او نه د نور څو. د انسان حکم تاسو انالایز کولی شئ چې دا صحیح دی او که نه، لیکن د الله تعالی حکم نه. که چېرې مونږ د الله تعالی حکمونه پرې کول شروع کړل او هغې ته مو کتل شروع کړل چې دا صحیح دی او که نه، نو دا خو بیا ستاسو په الله تعالی باندې ایمان نشته. نو ولې ستاسو د الله تعالی په حکم کې شک دی؟ الله اکبر، هغه په حسد کې مبتلا شوی و، نو هغه وی چې زه دې څنګه ښکته کړم؟ حسد شیطانی خصلت دی، مونږ له پخپله هم حسد نه دی په کار، مونږ له پخپله هم حسد نه دی په کار. او د حسد به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا حسد دی او که نه؟ چې کله مونږ د چا سو نعمت ووینو، د هغو خوشحالي ووینو او د هغو خیر ووینو، یا څوک خوشحاله وي، نو بیا مونږ زمونږ د زړه حالت څنګه وي؟ چې تاسو دا هغه بنده په خوشحالۍ او نعمت باندې خوشحاله یې، او که ستاسو زړه دروند وي په هغې باندې چې ده ته ولې دا نعمت میلاو شو، هی ما ته خو نه دی میلاو شوی، پته نشته چې ده ته څنګه میلاو شو. نو دا وي سوځېدل، دا وي حسد. نو مونږ له د چا سره حسد نه دی په کار، او که زمونږ سره څوک حسد کوي نو د هغې نه به مونږ خپل ځان څنګه ساتو؟ که څوک په خوله باندې مونږ له مبارکي راکوي او دننه سوځي، نو مونږ ته خو پته نه لګي، او مونږ له موزتین ویل په کار دي. بیا مونږ د حاسد د حسد نه بچ کیدی شو. مونږ خو د چا د زړونه نه یو خبر، کیدی شي چې څوک ډېر نږدې بنده را سره حسد کوي. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك. مونږ په هغه ورځ ویلي وو چې ای آدم، دا شیطان دشمن دی، ستا هم او ستا د ښځې هم. او شیطان د ټول انسانیت دشمن دی، د ټولو انسانانو، هغه د هیچا هم دوست نه دی. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. نو یاد وساتئ دا خبره، دی به تا د جنت نه وباسي، د دو به دا مقصد وي او کوشش به وي، د دو نه ځان ساته. یعنی هغه وخت الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام له خبرداري ورکړو، الله تعالی آدم علیه السلام له خبرداري ورکړو. داسې نه و چې هغه نه و خبر، خی پوه کړی و چې دا ستا دشمن دی، او چې هغه څه هم کوي نو هغه به درته نقصان درکوي، هغه به دشمنی کوي، مخالفت به دی کوي، چې د دو د مکر نه به خپل ځان ساتي، او خاص طور دی تا د جنت نه لرې کول غواړي، نو چرته هغه تا د جنت نه ونه باسي، ګنی فتشقا، ګنی ته به په مصیبت کې وغورځېږې، په مشقت کې به شې. په دې خبره لږ غور وکړئ، ځکه چې دا خبره ډېره ژوره ده. سبحان الله، دا د الله کلام دی او هغه بهتر پوهیږي. اوله راغی چې ای آدم، ستا د ښځې دشمن دی، نو تاسو به د جنت نه وباسي. کوما د دواړو سیغه راغلی ده، فتشقا او دا واحد دي گني تو په مصیبت کې ورزيږي. فقلنا او په فقلنا يا ادم راغي اول سراغي فقلنا يا ادم راغي ندلت دوانو ته ولي خبره نكيږي چې تاسو دوانو په مصیبت کې شئ. نو دا کوم قسم مصیبت دی؟ اوله به مونږ ځان په دې باندې پوه کړو چې دا کوم مصیبت دی. نو خبره آدم علیه السلام ته یوازې شوې ده او په دې کې د دنیا د مشقت خبره ده او دا مشقت به په آدم علیه السلام راځي ځکه چې دا هغو سره خبره کیږي. دواړو ته خبره نه ده شوې چې تاسو دواړه به په مصیبت کې شئ، په محنت کې به واچولی شئ. په محنت کې به واچولی شئ. نو آدم علیه السلام ته وویلی شو چې په دې وجه چې ته به د کور سربره یې، ته د کور لیډر یې، ځکه چې د کور ټوله ذمهداري د سړي په سر وي چې هغه به خیال ساتي د کور والو، چې هغوی په سګناه کې پرې نه وځي، ځکه چې هغه د کور مشر دی. او د دې دویمه معنا دا ده فتشقا، چې په مصیبت کې به غوځېږي. نو دا هغې ذکر مخکې راځي چې دا آیتونه ووایئ نو دا خبره به نوره واضحه شي. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى بشک نه به تو په دې کې وږی کېږي او نه به بربنډېږي. او د ها ضمیر سو طرف ته ځي، جنت طرف ته، ځکه چې جنت مؤنث دی چې چېرته تو د جنت نه اونه ویستلی شي، ځکه چې په جنت کې خو هر سوخه تیار میلاویږي، هر طرف ته نعمتونه دي. او نه دلته بربنډېدی شي ځکه چې د جنت جامه مو اغوستې ده. وانک لا تظمأ فیها، او نه به ستا دپاره تنده وي. ولا تدحا، او نه به تاته ګرمي لګي، یعنی خوراک څښاک او پوشاک او اوسېدل، کومې ته چې مونږ روټي کپړه او مکان وایو. دا څلور د انسان بنیادی ضروریات دي د هر انسان، او دا هر څه تا ته دلته مفت میلاویږي په دې جنت کې. او مونږ تشقا ګورو، یعنی کچری شیطان تا د دې ځای نه وباسي نو په مشکله کې به شي، تا ته به ګرانه شي. دلته ستا دپاره ډېر سهولتونه دي چې څومره خوړل غواړئ نو خوړی شي او څکې شي. محلونه دي، د اوبو چینې دي، نهرونه بهیږي، د شاودو، د پیو، د ګبین او د اغوستو هم څه مسله نشته. کوچري هغه تاسو د دې ځای نه وباسي نو بیا به تو د دې سیزونو د پاره مشقت کوي. او ای آدم، ته به په مشکله کې واچولی شي، ځکه د دې ځای نه علما دا نقطه اخذ کړې ده. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دې نه پته لګي چې دا د سړي ذمه داري ده چې هغه ښځې د دې هر څه بندوبست وکړي، خوراک څښاک پوشاک او مکان. دا د سړي ذمه داري ده چې هغه به د دې انتظام کوي. په دې کې دومره ژوره نقطه ده، کچری ته د جنت نه اوځې د دې څلورو بنیادي سیزونو دپاره به بیا تو مشقت کوي. او واقعي انسان ټول عمر د دې سیزونو دپاره منډه ترړه وهي. کو ابلیس تا وباسي نو ته به ونښلې، بیا به ستا ټول ژوند په دې کارونو کې تیر شي. کو خپل ځان د مشقت نه بچ کول غواړې نو د هغو په خبرو کې مرازه. او چونکې ذمه داري د آدم علیه السلام ده نو خبره هم هغو ته شوې ده. نن ښځه په دې مشقت کې ده چې بچي به هم هغه پیدا کوي او د کور ټول کار به هم هغه کوي، او د روټۍ کپړې او د کور خرچه هم د هغې په ذمه کې ښودې شوه چې ته به پیسه هم ګټې، د کور بجټ هم ته چلوه، ځکه چې د کور په خرچه کې ته خپله حصه اچوه. حالانکه دا د هغې ذمه داري نه ده، بلکې دا ذمه داري د سړي ده. او بیا وایي چې د دې ځای سړي د ښځو سره په کچن کې هم ولاړ وي، ویکی هم کوي، ګاربیج هم غورځوي، نو ولې به نه کوي؟ چې تاسو نظام الټه کړو، چې کله تاسو په ښځو د سړو کارونه کوئ نو بیا به سړي ولې د کور کارونه نه کوي؟ نو دا خو الله تعالی په شروع کې وفرمایل چې د کور چې څومره ذمه داري ده نو دا د سړي ده، د قیامت پورې دا اصول جوړ شو. نو دا ولې ورځ نه الله تعالی مونږ ښځې ازادي کړې یو د دې ذمه دارۍ نه؟ یا به خاوند کوي او یا به پلار کوي، یا به رور او زوی کوي، لیکن دا ذمه داري مونږ په ځان په خپله واچوله، ځکه چې مونږ ایکوالیٹی غواړو ځکه چې مونږ برابرۍ غواړو او په هغې کې څه وي چې زه به نوکري کوم نو نوکري هم په هغې شوه او کور هم په هغې شو هر څه په هغې راغلل سړی خو نوکري کوي کوم بچي هغه پیدا کوي او لویوي او که په کور کې څه غلطي وشي نو بیا هم د هغې الزام په ښځه باندې راځي چې دې وړو ته تمیز نه دی ښیلی خو هغه بهر هم مړه کېږي هغې ته هېڅ کریډیټ نه ملاویږي نو سړی الله تعالی په دې باندې سترانګ جوړ کړی دی چې دا ټول انتظام به هغه کوي او ښځې ته به ښه دننه په کور کې ملاویږي د دې یوې خبرې نه مونږ ته پته لګي او ځینې ښځې شکایتونه کوي چې زه نشم ګټلی نو ګورئ د ګټلو نه بغیر به هغې ته هر څه ملاویږي سړی دې دا خبره واوري چې دا د هغې ذمهداري ده او ګورئ نان نفقه د سړي په ذمه دي لیکن نن د هغوی په ذمه نور څیزونه هم ایښودی شوي دي چې هغه به هم ښځې له ورکوي مونږ به په ویکیشنز باندې هم بوزي دا به راله هم اخلي یعنی سرو زر کالي به راله هم راکوي فلانې شی به هم راکوي نو دا نه دي د هغو په ذمه دارۍ کې بنیادي ضروریات دي چې هغه د سړي په ذمه دي چې د هغې انتظام به هغه کوي نن مونږ دومره په لکژریز کې یو داسې عیش معاش چې دا هم ضرورت دی سیلفون هم ضرورت دی برانډ نیم پرس هم ضرورت دی او کالی هم زما ضرورت دی یعنی سرو زر او مونږ چې دومره خپل خواهشات زیات کړي دي نو دا د هغو په ذمه نه دي صرف بنیادي ضروریات د هغو ذمهداري ده چې دا به هغه ښځیله کوي او هم دا وجه ده چې یو بنده خو دومره ډېر ضروریات نشي پوره کولی بیا ظاهره ده چې ښځه به هم کمایي کوي ځکه چې مونږ خپل خواهشات ډېر زیات کړي دي فوسوس الیه شیطان نو وسوسه واچوله هغو طرف ته شیطان دا وسوسه لفظ چې دی نو په دې کې تکرار دی وسوسه او وسوسه او د دې نه تاسو ځان پوهه کړئ چې وسوسه یو ځل نه وي بار بار کوي هغه په خلکو باندې حمله کوي هغه بدبخت پته نشته چې څومره ځله راغلی وو هغوی طرف ته دواړو له ځکه یو ځل خو یې وسوسه نه وه اچولي قال یا آدم هغوی چې یا آدم او عیسایان وایي چې دا وسوسه یې بی بی هوا ته کړې وه بی بی هوا بیته او هغې آدم علیه السلام ته دا خبره وکړه ځکه چې آدم په ټربل کې شو نو داسې خبره نه ده هغوی ټول الزام په بی بی هوا به یې واچوه چې د دې نه دا غلطي وشوه او دا د دې چې کوم پیریډس کېږي نو دا د هغې سزا ده نو د دې خلکو دا ټولې خبرې د ځان نه ایجاد کړي دي قال یا آدم هل ادلک شجرة الخلد هغه وایي چې ای آدم زه تا ته د یو داسې ونې په باره کې ونویم چې هغه د همیشه د پاره ده یعنی چې ته دا وخورې نو همیشه به ژوندی یې و ملک لا یبلا او داسې بادشاهي چې هغه چرته هم به نه ختمیږي داسې بادشاهي او سلطنت به درته میلاو شي نو ګورئ د انسان دا هم خواهش وي چې د همیشه د پاره ژوندی وي او په بل ځای کې راغلی دي چې تاسو دواړه به ملکین یعنی فرشتې جوړې شئ بیا به تاسو چرته هم نافرمانی نه کوئ نو فرشتې څومره د الله په فرمانبرداری کې وي بیا به تاسو هم دغه شان شئ نو دا خبره په مختلفو طریقو باندې راغلی ده او د هغې وجه دا ده چې شیطان به هغوی بار بار لمسول او چې کله مونږ د یو ګناه نه بچ کېدل غواړو نو څومره وسوسې راځي چې بیا به څه وشي نو داسې شیطان کوي نو دغه شان په هغوی پسې خو هم شیطان یو ځل نه و راغلی بار بار به راتلو کله وایي چې فرشتې به جوړې شئ کله وایي چې د همیشه دپاره به ژوندي اوسئ او که ښځې ته وویلی شي چې داسې دوایي راوتلې ده چې د هغې د خوړو سره به چرته هم ستاسو په مخ کې کوتونه یعنی رینکلز نه راځي همیشه به ځوانان یې نو مونږ ټولې به لاړې شو که هغه حلال کار وي او که حرام وي بیا بنده وایي چې ها دا مې وخوړی هغه مې وخوړی او بیا وایي چې دا خو زه د خپل خاوند لپاره کوم چې هغو ته ښه ښکاره شم څومره ګناهونه دي چې مونږ یې په دې طریقو سره کوو او دا خو به بیا ښه نه ښکاري ګورئ ټولې کوي نو څنګه بهانې مونږ کوو په زرګونو وسوسې راځي شیطان ویلي وو که نه چې زه به د رایټ طرف نه راځم د ښۍ طرف نه به راځم د ګس طرف نه به راځم د مخې نه به راځم د شا نه به راځم هغو ویلي وو چې د هر طرف نه به زه حمله کوم هغه به بنده د یو طرف نه هغه په بنده باندې د یو طرفنا ارتاك نکوي یعنی کله د یو طرف نه راځي او کله د بل طرف نه هغه بنده کله په قلاره باندې پرېږدي نو دغه شان هغه هم په دې پسې لګېدلی و داسې نه وه چې په یو ځل یې آدم علیه السلام ته وویل او هغه فورا تلو ته تیار شو او میوه یې وخوړه داسې نه و شوي هغه به بار بار راتلو او هم دغه شان هغه زموږ سره کوي هغه خو چرته هم همت نه بایلي هغه خو خپل مقصد راټینګ کړی دی اراده یې پخه کړې ده نو اخر چې هغه کامیاب شو فاکلا منها نو هغوی دواړه وخوړه یعنی بی بی هوا هغه نه ولمسولی کومه خبره چې عیسایان کوي نو دواړه وخوړه د هغې نه فبدت لهما سوآتهما هغه وخت د هغوی سطح ښکاره شو استغفرالله او قرآن پاک دا خبره په اشارو او کنایو کې کوي نو قرآن پاک د داسې خبرو نمونه نه اخلي نو موږ له هم پکار دي چې داسې خبرې موږ په پټه سره کوو ښه نه ښکاري بنده چې کله موږ داسې ظاهري الفاظ بیانوو نو هغوی ته د یو بل شرمګاه ښکاره شول وتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه نو هغوی دواړو په خپل ځان باندې زر زر پاڼې لګول شروع کړې د جنت د ونو پاڼې بس دغه د هغوی ذهن نه راغله وخت یې ونه لګوه ولې دواړه خو ښځه او خاوند وو محرم وو د یو بل دپاره او د هغوی خپل جنت وو داسې نه وه چې نور خلک وو هلته داسې ځای وو لکه پرایویټ بیچ چې وي او نن خو خلک داسې ځای وو لکه پرسنل پرایویټ بیچ چې وي او نن خو خلک پبلیک بیچ ته ځي او هلته هم شرم او حیا نه کوي او دواړه ښځه خاوند وو ښځه او خاوند د یو بل لباس وو لیکن الله تعالی په انسان کې یوه فطري حیا ایښودې ده او د هغې تقاضا دا ده چې انسان خپل ځان کور کړي او نن خلکو ته ځان لغړ نه ښکاري شیطان خلک بربنډوي لغړوي ځینې خلک لوی لوی غاړې جوړې کړي بیلستوڼي کمیسونه اغوندي کله سکرټ سچوي نو ولې دا ښکلا ده په اوریانۍ کې څه ښایست دی دا خو د انسان د حیا خلاف ده او دا د شیطان کار دی چې هغه به انسان بربنډوي او دلته دا نه دي ویلی شوي چې هوا خو به ځان کور کړی و که نه آدم علیه السلام خو سړی و نه ګورئ دلته تسنی اواله سیغه ده کوم چې د دواړو دپاره راځي دواړو په ځان باندې پاڼې لګول شروع کړې نو داسې نه ده چې خیر دی کو سړی لغړوي نه داسې نه ده او د دې نه موږ ته د دې هم پته لګي چې که موږ په کور کې یوازې هم یو نو موږ لغړ نه شو ګرځېدی ځکه چې دا د حیا خلاف خبره ده انسان ته همیشه خپل سطر پټول پکار دي نن خو سطر ختم شو نن خو دا هم خلکو ته سطر پټول ښکاري چې شاته یو وړوکې شانلکي راواغوندي او وایي چې ما خپل سطر پټ کړی دی او یوه لکیره په سینه پورې وتړي نو وایي چې دا سطر پټول دي نو هغوی خو زر زر په ځان د جنت پاڼې ولګولې شیطان همیشه بنده بربنډوي شیطان څه کوي همیشه بنده بربنډوي او په دې کې د هغو بې عزتي ده نو انسان له پکار دي چې د شیطان په چال باندې د الله دپاره پوه شي هغه ولی خلکو ته وایي چې په کومه جامه کې ښایست دی او په بنده باندې پوره جامه نه پرېږدي دا څنګه ښکلا ده دا څنګه ښایست دی ځینې خلک وایي چې ځناور خو هم جامې نه اچوي فطرتي طور داسې دي نو تاسو د ځناورو لیول ته غورځېدل غواړئ د هغوی برابري غواړئ هغوی له خوا الله تعالی قدرتي لباس ورکړی دی او د انسان دپاره الله تعالی خاص جامه رالېږلې ده په جنت کې هم د لباس سره وو نو د شیطان په چال باندې ځانونه پوهه کړئ هغه ستاسو مور او پلار لغړ کړي وو الله تعالی په لباس کې ښایست پیدا کړی دی خلک وایي چې د ساړۍ بلاوز چې وړوکې په کار دی هله بیا ساړي ښکلي ښکاري دا چا ویلي دي او چې ډېره ټایټ وي او داسې ښکاري چې سوی نه دي اچولي هغه ښایسته ښکاري نو دا هر څه شیطان په ذهن کې اچوي وعصا آدم ربه فغوا او نافرمانی وکړه آدم د خپل رب او هغه محروم شو گمراه شو تاسو ګورئ د آدم علیه السلام نه یوه غلطي وشوه او هغه غلطي د هغو نافرماني وګڼلی شوه او هغه محروم شو تا تاسو ګورئ د آدم علیه السلام نه یو غلطي وشوه او هغه غلطي یا هغه هیر داغونه فرمانی وګڼلی شوه، ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام عام سړی نه و، هغه د الله پیغمبر و، نو د هغوی وړوکې غلطي هم غټه غلطي وي. حسنات الابرار سیئات المقربین، د عامو خلکو چې کومې نیکۍ وي نو هغه د مقربین بدی وي. یو مثال به واخلو، عام خلک چې د نهو نه د پنځو پورې کار کوي نو د هغوی د پاره پوره وي، او که د هغه کمپنۍ سی ای او وي نو د هغو د پاره د نهو نه د پنځو پورې جاب کول ښه نه ښکاري، ځکه چې د هغو پوزیشن ډېر اوچت وي، د هغو ذمهداري ډېره وي، ځکه چې د هغو عهده لویه وي، د هغو د پاره خاص وخت نه وي د کار کولو، بلکې هغه به هر وخت حاضر وي، هغه به د کمپنی فایده ګوري. او زموږ په شان خلک کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت خطا او نسیان دا معاف دي، که د بنده نه یو کار هیر شي او وکړي نو هغه معاف شي. لکه موږ خلک چې وایو که نه، چې په هغه چې د هیر سره که د بنده روجه هم وخوري نو هغه نه ماتیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به شات یعنی ګبین نه خورم، نو فورا آیتونه نازل شول چې اے نبی تو داسې نه شې کولی. که عامو خلکو داسې خبره کړې وې نو څو غټه خبره نه ده. د پیغمبرانو درجې ډېرې اوچتې وي، د هغوی وړوکې شان خطا هم غټه غلطي ګڼلی کېږي، او هغه د عام خلکو د پاره قابل معافي وي. نو د هغو خطا وه، هیر وو، لیکن په هغې باندې هغه ونیولی شو. او غوا وایي چې بنده د مقصد ته ونه رسي او محروم شي، یعنی دلته د ګمراهۍ لفظ نه بهتر لفظ دا دی چې موږ وایو چې هغه محرومه شو، د جنت نه محروم شو. په جنت کې چې ورته کوم بنیادي سیزونه میلاوېدل نو هغه ترینه لاړل، دنیا ته راغی. اوس څومره محنت کول وو په دنیا کې د خوراک څښاک پوشاک او اوسېدو لپاره، د دې لپاره انسان خپل ټول عمر ولګوي. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا، بیا الله تعالی هغه منتخب کړو. د دې دلته دوه معنی راځي. ځینې مفسرین وایي چې د اجتباء معنی ده چې الله تعالی هغه خپل نبی جوړ کړو. کومه غلطي چې ترینه شوې وه نو هغه وخت هغه نبی نه و، او اوس نبی جوړ شو. نو دا خبره صحیح نه ښکاري، بلکې دا خبره صحیح ښکاري چې الله تعالی هغه چوز کړو، منتخب یې کړو، یعنی الله تعالی هغو له موقع ورکړه او هغو خپله غلطي صحیح کړه، د توبې موقع یې ورله ورکړه. د توبې موقع ملاوېدل داسې دي لکه چې هغه منتخب شو، ځکه چې الله تعالی هغو ته د توبې الفاظ مخیل چې داسې توبه وکړه. او هغه څو هغه الفاظ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو الله تعالی هغو ته دعا وخیله، د توبې موقع یې ورله ورکړه، د هغو دعا یې هم قبول کړه. د دې مطلب دی چې کله بنده په خپله الله تعالی طرف ته له راتلو اراده وکړي او په خپله غلطۍ باندې ستومانه شي چې زمانه غلطي وشوه، نو الله تعالی بیا بنده منتخب کړي او هغو ته بیا د توبې طریقه هم ښیي، د هغو په زړه کې دا هر څه واچوي، هغو له د توبې توفیق هم الله سبحانه وتعالی ورکړي، د هغو توبه قبوله هم کړي. بیا خبره داره چې په انسان کې څومره تړپ دی چې ما ته واپس کېدل دي، چې یا الله ما ته توبه کول دي، ستا طرف ته راتلل دي ما ته، نو الله تعالی بیا بنده چوز کړي او موقع ورله ورکړي. او دوی مفسرین وایي چې الله تعالی هغه منتخب کړو او د توبې موقع ورله ورکړه او توبه یې ورله قبوله هم کړه او د توبې لارې ورته هم وښودله. سبحان الله، دا دی د الله سلیکشن چې هغه چاله د توفیق ورکړي. او د دې سره د آدم علیه السلام په شان کې څه فرق رانغی. او دا هم راغلی دي په حدیث کې چې موسی علیه السلام آدم علیه السلام ته وی چې کوتا دا میوه نه وی خوړلې نو موږ به هم د جنت نه نه ووتلی. نو آدم علیه السلام ورته وی چې اے موسی، الله تعالی تو خپل کلیم جوړ کړی او تا ته پته نشته چې دای زما په تقدیر کې لیکلی وه، او الله تعالی انسانیت ته طریقه خیله د توبې، فتاب علیه وهدا، نو هغه مهربانه شو پاغو او هدایت یې ورله ورکړو. یعنی الله تعالی هم د خپل رحمت او بخښنې سره هغو ته واپس شو، د هغو توبه یې قبوله کړه، وهدا، او د هغو رهنمایي وکړه، د هغو نه خطا وشوه، الله تعالی هغه ونیوه او د هغو نه بیا غلطي ونه شوه. قال اهبطا منها، بیا یې دواړو ته وفرمایل چې كل شيء دوانو تيسو فرمائل چه كل شيء زيني مفسيرين وعي چه دوانو مطلب ده چه آدم او بي بي هوا بي او زيني وعي چه يو طرف تا آدم علیه السلام و او بي بي هوا و او دوين طرف تا شيطان و جميعا طول پا يرد يعني پا جمع باندي كل شيء بعدوكم لبعدين عدوف بتاسو كي زيني رزيني دشمنان دي آدم علیه السلام او ابلیس خود دشمنان دی د یو بل او د دین علاوه به د آدم علی السلام په اولاد کې هم دشمنی وی سو اولاد به په شیطان په سیزی او سو به په حق وی د کفر او باطل جنگ به وی او ځینی به د شیطان د ډلی خلق وی او ځینی به د آدم علی السلام د ډلی خلق وی نو ټول کوشش او هلته به اوسی او دا دشمنی د هغه وخت نه را روانه ده د آدم علیه السلام په بچو کې او د شیطان په بچو کې کاغه د انسانانو نه دي او کاغه د جناتو نه دي نو دا به چلیږي فإما يأتينكم مني هدى او چې بیا کله زما د طرف نه هدایت راشي فمن اتبع هدايا چې زما د طرف نه کوم هدایت راشي نو دا غي پیروي کوي دا غي اتباع کوي که د هر ځای نه راشي نو هغه نه بلکه چې کوم هدایت د الله تعالی د طرف نه راشي نو هغه او چې کله هم راشي هغه وخت ورته وفرمایلی شو چې هدایت به راځي د الله تعالی د طرف نه چې څوکم د هغو په هدایت باندې ځي او زما د هدایت اتباع کوي نو هغه به نه بېلارې کېږي فلا یضل ولا یشقا نو نه به هغه ګمراه کیږي او نه به هغه په مصیبت کې وي مخکې راغلی و چې فتشقا او اوس راغی یشقا چې څوکم زما د هدایت پیروي کوي نو هغه به په مشکل کې نه پریوزي او الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې څوک د الله تعالی تقوا اختیار کړي نو هغو له به رزق د هغه ځای نه ورکړي چې هغو به ګمان هم نه وي کړی او د هغو دپاره به داسې لارې کلاو کړي هغو له به ضرور لار راو باسی نو واقعی چې څوک د دې قران د وحی اتباع کوي نو هغه به چرته هم نه گمراه کیږي د الله کلام دی دغه هدایت دی او چې څوک د دې په لار ځي نو هغه به چرته هم نه گمراه کیږي الله تعالی دې موږ ټول د دې قران په لار باندې روان کړي او د دې نه د هدایت اخیستو توفیق دی را الله تعالی را کړي هغه هدایت چې الله تعالی هغه وخت فرمایلی و او چې په څومره پیغمبرانو د هدایت پیغام راغی نو هغه ټول په دې کې دی چې کله هم پیغمبران راشي او د الله تعالی پیغام راوړي او زموږ په نسلونو کې چې څوک هم د دې پیروي کوي د دې په لاره ځي نو هغه به نه ورکیږي هغه به په شیطان پسې نه ځي د هغو نه به لاره نه ورکیږي الله تعالی دې زموږ نه قبول کړي د شیطان د وسوسو نه دې موږ محفوظ وساتي الله تعالی دې موږ له د دې هدایت د اتباع کولو توفیق را کړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه اوري
بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم و وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى